په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو ښارونو نمونه سب، چې لومړی یې د اراکوزیا په نامه، دوهم یې د سکندریه په نامه، او درېم یې د احمدشاهي کندهار په نامه، چې یوه برخه تر اوسه پورې هله هم شته. روایت دی چې 300 کاله وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمو راتله، نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوولس ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدله، او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادری افشار تر تړاکه پورې ودان وو، خو کله چې 300 کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ، ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو، چې د ښار په منځ کې د یوه مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه، او د باچاهانو د اوسېدو مینه وه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کېږي، چې که اور دی د جنو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي، پښتنو یې تر لشکر ایستلي سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځکې 100 متره لوړ خندقونه، او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاته وه. څرنګه چې دا ودانۍ نه یوازې تاریخي ارزښت لري، بلکې په افغانانو کې ادبي ارزښت هم ډیر لري. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې، او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټه خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده، لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډې برج او د بدی برج. داسې هم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 14 ته رسېده، او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډېرې مشهوره دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نورې. څرنګه چې دغه ستره ودانۍ د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه، او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادری افشار د خوا دغه ودانۍ وسوځول شول، سیمه ایزو خلکو د خپلو کرهنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډېرې خاورې وې، او بالاخره دغه ودانۍ له خپل اصلي حالاته ووتل او په کراره کراره د پامه ولوېدل.
تاسو خبر یاست چې په دې وروستیو کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانیزو چارو راپورونه خپاره شول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1960 د یو فرانسوي د البوم په مټ، که موږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم له هغه وخت عکسو سره مقایسه کړو، نو ویلی شو چې له 70% د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی دی. تر ټولو بدمرغي دا وه چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال، د هغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شو چې نه یوازې دغه سیمې له تاریخي ارزښته بې برخې شوې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې د مځکې د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نورو ولایتو خلک د ناامنۍ له امله کندهار ښار ته را ډېر سوه. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب اوس د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته تیر کړ، چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لکه چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لویه ستونزه دا هم وه چې دلته دوه داسې ځایونه وه چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسه په نامه مدرسه، او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په کراره کراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بده مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجه شوی دی.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي، او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي. په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، تیره اونۍ زما د کابل سفر پای ته ورسېد، او په دې 14 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځایه په کې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادرخان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې ده، او د محمد زو بارکزو سردارانو مشران دي، همدارنګه ډیپلوماټان دي، او همدارنګه د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کیږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چارو وزارت خوا د دغه مقبرې او د دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسني دولت پر اتاق سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي وو، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، قاچاقبرانو او دوی ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وفهموله چې هره شپه دلته کیندنې کیږي، او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې دا اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارالامان ماڼۍ وه. د کابل ښار په منځ کې دارالامان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شوه، او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفه مولوي صاحب خلیفه دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې وه. ما چې کله ولیدله چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادوګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي وه، نو زه په دې وپوهېدم چې دغه تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضي فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دغو دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅې وسي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ اوس چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنیو دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسي کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نورې برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه یې د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسؤلیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسؤلیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغسې سیمو، او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي، او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیس کې او تر اړوند ادارو پرې ورسي. زه فکر کوم په دا وروستۍ کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا نړول کېده د مدرسې لپاره، بیا ځوانانو غږ پورته کړي، د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې وخت کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده، د ښاروال دخوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګ د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې در اړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسېږي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسېږي، ډېر ژر موږ کولای شو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا اقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نسي کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټه هغه ډېر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډېرې ټیټې سویې دي.